طالبان هي مش حيلة كويسة كأنها هارف يدون ذا لاش ذاكي قد أفغاني مثل مخابراتي شبكة هي من كبر ذا طالتنا مري مثل أفغاني مثل مخابراتي شبكة هي من كبر ذا طالتنا مري
ستاسي بيغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دی. نوریاس نوری استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري تر څو محصلانو او نورو ته ډیر زیان ونه رسیږي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه او په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې اته ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د یوې حکومتي سرچینې له قوله په دې پیښې کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. طالبانو نه یوازې دا چې په دې پیښې کې خپل لاس لرل رد کړي، هغه یې په کلکه غندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شاتم بولي او هغوی ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې لاتیا او زیات وسلوال طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه په درېیمه حوزه کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې اووه ملکي کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د سرپل د ښاروالۍ مرستیال عنایت الله فیضي نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر درېیمه د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایې ورکړي دي. سعودي عربستان لا تو میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي و بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 20,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. او په ملداویا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د هیواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په 50+1 رایې خپلې کړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. اوس ورزو کندهار ته د جګړو او نامنیو لامل د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښته راغلي بي ځای شوي کډوالي کورنۍ وای په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپنا په ګډون بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای شوي کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورنیو سره مرستې شوي او له نورو سره مرستی وشی. صادق رشتینی په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه هم خبریږي. لومړی به د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا د سپورت اونیز پروګرام.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دورنو کې خیمه کې راوتلی به څوره څوره کې شان میا موږ د پاتې سوي دي. در پدار ما د مزان د بل په کبه ټکران کوم دا دغه ته ځان رسولې دي خاک پساره دي.
د کورنیو د یو غره د لمنې پریګو کې اړولي چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لمړنیو ارتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوي کډوال وای لنور ستوند سر خو به یو ډول مقاومت وکړي خدا چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند غواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي. موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه راولاړ سه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه راورکه د مؤمنانو څخه ورکه د نور نو یا خو به نمرې.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخ کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لويري به ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالا تو چکورونه گرد پاتس با دیسی راقیل دی چی دا پغاری کی دی دا کالی دی یو یو گودر را خست دی دی دا گودر دی شدل تیزان را برست و نور کورون و شیان گرد پاتسی بیدی مکمل خدا آسی حالا تو کمور راقیل دی نمه کورون و پات دی اغم را روان دی دا کورون و دا مخلوق پخپل وینی
دکنده هر دکتوال و بیر ترستن دونگو چار رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بیچی په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالیو او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا اوس د سروې باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروې پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه روزګان هلمند او همدارنګه د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې جسمې کورنۍ شش کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکي یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لزر کورنیو د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې ښایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنیو ژوند چې ډېری یې سرپنا نه لري لا ستونزمن سي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل مانس کې نیت بدی کوي یو په بل لورینا نه لري
مو ته چې یو بل ماشوم نږدې سوې زما مور نه وانخلي کوشش کوي چې مور دې خپل وسیبل څوک یې زنی وانخلي داسې شاید سي
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي
که ماشوم سادت کاوه دی پوکو چې بچی ګوره تم په موږ ګرانه مقابل ورور دی خو تم په موږ ګرانه خو تم را باندې ګرانه سادت مکوې موږ ته دواړو ته مهمه یې
نن په همدې اکله خبرې کوو په پایل کې دیو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د سادت پکله غږیږي بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو ملتیا مو وکړي قدر من اردونکو مشران وای چې ماشومان د لمدی لخت په چیر دي اره وای چې کګوی کګیګی ک د کورنۍ مشران خادتونه ولري هماغه دوی ته خکاری ک چلان کې ستونزې وینو دوی ارو مرور نسته کوي نن دیو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بی پروايي لوجه حسود لویږي په پایل کې دیوی مور او پلار خبرې اورو
اسمانو وجمه د تخلص عیبات کوم ز خپل 15 اولاد لرم ډیره بخیلینه کې کم بخیلی شاید ولې دوی خپل په میانس کې ډیر صمیمی دي یو بل غواړي ډیر وسه یو شی چې مثلا رانی سمو د فلانی اقام وساته یا یو سامان بازی واخلم از ما خور دی ما خزم ورور دی ما په نظر ز شاید عدالت دی په ما باندې کې وکم مثلا هغه چی شی وغواړي دی په خواسته کوم په ما باندې فرق نه چون ټول از ما اولادونه دي بل هغه ته ټول په واسطه دی شاید تربیت تاثیر وسی شاید در مور پلا رویه تاثیر وسی چی بخیلی کی شاید فیزیکی ضرر عطا ولری خوجی کی دا مشکلات
ز پوهانیار سکندر زادرانی ما اتا کلکی چی پل تخنیک استاز ما دا خو یو طبیع ارخ لری چې دا پر لپسی ماشومان یو څه حسادت کوي ځکه کوچنی ماشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته او بل عمل خپله د کورنۍ ګډ ژوند چاپېریال دی که چیرې مور او پلار په خپلو منځو کې ښه وي دغه طبعا تاثیر لري په ماشومانو باندې نو زه ډیر دغه د تربیې او د مور او پلار چلند ته زه ډیر هغه ګوته نیسم چې هغه ډیر مستقیم تاثیر لري او که چیرې موږ داسې یو چاپېریال رامنځته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي او خپل مور او پلار د تعلیم او تربیه په اساساتو پوهوي نو فکر نه کوم چې موضوع ډېره جدي شي که یې موضوع وي یا لور وي دوړو ته ما مساوي حق ورکړی او د خپلې دې پوهې شو چې دوی هیڅ وخت نه احساسي زغ امکانات خپل زوی ته په نظر کې نسم خپل لور ته هم په نظر کې نسم ځکه دغه ټولنه دوړ ته ضرورت لري او زه د پلور په صفت دې مسؤل ما چې ټول امکانات په مساوي ډول ټول ته برابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطری ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچي څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین نظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي او نږدې د نړۍ 85% په سلو کې ماشومان دا تجربه کوي او تر 3 کلنۍ، 4 کلنۍ، ان 15 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا چې انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي او خپل وړتیا او باور پیدا کوي، ورو د حسادت لزام لري.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي.
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوبه حس ده یا احساس ده یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې مختلط شي. دا حسادتونه معمولا په خویندو وروڼو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې د خپل نورو خلکو سره ډېر رابط نه لري، یوازې خویندورونو سره رابط لري او په دې کې ډېره کټګوري، ډېره برخه د خویندورونو سره. ان داسې پېښه شوې ده چې ورور راغلی وړکې خورې مړه کړی ده، مثلا یو ورور راغلی بل ورور یې سوځولی یا لال کړی یا ساک خطا کړی یا لبامه ټېله کړی یا یې زندۍ کړی یا یې په تبر وهلی یا په چاقو وهلی یا په برق نیولی یا بل کار.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه راکمه کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لویه او بده انګیزه او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی یا عدالت نه ده کړی یا که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی. ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور و پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي او دا د دې لامل شوی چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي او که بیا له چاپېریال نه زده کوي، د کورنۍ د بې پروایۍ وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده، دا شای لمور ازان سر روڑی دا حس. اما طولنه چاپیریال او محیط اغتا مسیر ورکی، اغتا رنگ ورکی یا شکل ورکی یا اجازه رکی دا ویمت تعریفیه. یعنی کلیسه تاسو فطری دول دا روڑی لزان سر او پر طولنه کم تاسو سر تبیز وستی، تاسو سر نادود وستی، دا په تاسو کې غوړیږي، پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي، بیا لویږي، هماغه حسادت د ده سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د ده شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل از څومره چې دی لویږي هغه مشکل هم هماغومره ورسره لویږي. مثلا که تاسو یو کلن ماشوم په نظر کې ونیسئ او دی په یو کلنۍ کې حسود کیږي یا تنگ نظره کیږي، نو هر څومره چې ماشوم لویږي، دوه کلن کیږي، حسادت یې ورسره دوه کلن کیږي. که ماشوم پنځه کلن کیږي، حسادت یې ورسره پنځه کلن کیږي. که ماشوم نه لوی انسان جوړیږي، شپېته کلن کیږي، حسادت یې ورسره شپېته کلن کیږي. یعنی هماغومره ورسره سختیږي او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي، د دې په ځین تاثیر کوي، د دې په عواطفو تاثیر کوي، د دې په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په رواني تاثیر کوي او په ټولنیزو اړیکو او تا په جسم په بدن تاثیر.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري، دا مسله ډېره زیاته. یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپیژني او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوښتنه راکړي. اما غواړم وایم چې هر څومره چې مساوات عدالت وی موږ کولی شو چې ماشومان اسادت راکم کړو او که احیانا ماشوم اسادت کوو دی پوه کړو چې بچی ګوره تم په مونږ ګران دی مقابل ورور دی خو تم په مونږ ګران ده خو تم را باندې ګران دی یعنی په موږ دواړه ګران یې موږ دواړو سره مینه لرو موږ دواړو سره اخلاص لرو تاسو هغه مه کوئ اسادت مه کوئ موږ ته دواړو ته مهمه یي او که خویندې ورونو په منځ کې اسادت یي باید میندې پلرونه جدید مسله درک کړي او زر تر زر حل کړي او که نسي کولی چې حل یې کړي باید په دغه برخه کې له یو متخصص نه ارواپونه کومک وغواړي او دا ستونزه حل کړي په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي دا مشکل حل کړي
د اسادت په کمولو مو خبرې وکړلې استاد دا بيخي له منځه نه سوړی
که احیانا یو څوک ثابت چې اسادت لري یا دا هیڅ لري ډېر لري لمن دی وړلای سو په دې شرط په مسلکی مداخله صورت مو عمومي یعنی راشتاس د سر کارو کی او بخې پک ختم کی
bale ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوند دی وسی
شکر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کی چی است اللهم مال او ملګری
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
سلامونه د لوبو لمیدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته خراغلې په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د افغانستان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړولو هڅه غړندې کړې دي کرکټ بورډ وايي اوس مهال په کابل کې د نجونو د لوبډلې د جوړولو په هدف روزنیس کمپ جوړ کړی چې تکړه لوبغاړي به بل پړاو ته لار وکړي په دې اړه د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د ډیپارټمنټ له مسؤلي سره خبرې لرو آیا په هیګه چې د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالي دوهم پړاو کله پیلېږي او کومي لوبډلې له روانو سیالیو بهر شوې دي پروان خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات واوري او که وخت نو د حقي د لوبي پاړه به هم واوري څنګه کیږي د لوبي چرته پیدا شو مينوالي څومره دی او ځینې نور زیکرام الله اکرام مو د خبرونه په فایل کې زما همکار دیوان ادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
نن په کابل کې د دولو سولو بدلو ترمنځ د کورش لوبي پیل شوې د افغانستان کورش فدراسیون فنی او مسلکي مرستيال محمد اشرف تقدیر ازادي رادیو ته وویل دا لوبي چې درې ورځې به دوام لري له ولایتونو لسلو بدلو او له ایران او پاکستان څخه هم له راغلو کډوالو دوه ټیمونو ګډون کړای دی خغلی تقدیر وایي دا لوبي د کورش ملي لوبډل ته د غوره لوبغاړو د انتخابولو په مخه تر سره کوي د نوموړي په خبره دا لوبي د ځوانانو او مشرانو برخو کې په لار اچول شوې دي د کابل ساحلي فوټبال غوره لیگ لوبي نن پیل شوې د افغانستان فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې به اته ټیمونه په لیگ سیستم کې د یو بل په وړاندې ولوبېږي د ښاغلي مشعوف په خبره دا لوبي به دوی سره مرسته وکړي تر څو ساحلي ملي لوبډلې کې نوې سری جذب کړي د زیاتوي نن په دوه بیلابیلو لوبو کې شرفي سپورت و د یو په وړاندې افغان کلب ته او د مراد خاني لوبډلې اته د صفر د سباون لوبډلې ته ماته ورکړه دا لوبي به 15 ورځې دوام وکړي ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دلی کیپیټل او رائل چیلنجرز بنگلور لوبډلې سره مخامخ شي هر لوبډلې چې دا لوبه وګټي هغه به د سیالیو په جدول کې دوهم ځای غوړ کړي اوس مهال دواړه لوبډلې د نمرو په جدول کې د 1400 نمرو په لرلو دوهم او دریم ځای لري ممبئی انډینز به د دې سیالیو لومړی ځای خپل کړای دی 14 نمرې لري او بل پړاو ته تک حتمی شوی سبب د دې سیالیو د لومړي پړاو په ورستۍ لوبه کې سنرایزر حیدرآباد او ډیلی لوبډلې سره مخامخ شي
زموږ غږ ازادي راډیو نو ورېدرنو دوستانو د لوبل میدان او نيزي ورزشي خبرونه ته غوښتل لکړوند مو چې ووري د افغان کرکټ بورډ په دې هیات کې د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو هڅې تیزې کړې دي د کرکټ د نړیوال شورا لغوړ هیوادونو یو هم افغانستان د چي په رسمي ډول تر اوسه د نجونو کرکټ ملي لوبډلې نه درلوده دا مهال د افغانستان کرکټ بورډ لزګون نجونو ته روزنه ورکوي چې غوړ لوبغاړي به راتلونکو پړاونو ته لار ومومي د دغې ادارې مسؤلین وایي دوی د کرکټ نړیوال شورا سره د ژمنې پر بنسټ باید لا وختي د نجونو لوبډله جوړه کړې وای د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو پاړه د لازیاتو معلوماتو پاړه د افغان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبه سنگر سره زما همکاري هلې اسد خبري کړې دي
دا کوم پروسه چې تاسو اوس په جریان کې یاست د خلکو د کرکټ پروسه چې موږ روانه کړې ده، موږ د تیرو شپږو وکړې رئیس دا پروسه شروع کړې وه، خو متاسفانه د بعضو مشکلاتو وجنه به موږ دا پروسه بعض وخت سټاپ کوله او ځنډوله. نو اوس خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ رهبریت متحد دی چې د ټولو اصولو او قوانینو په اساس په نظر کې پنیولو کې په نظر کې نیولو سره دا ټیم بیرته په خو ودروي او پاینده کې موږ یو ملي ټیم ولرو. تر انجن د ټیم
په اړه اوس راته معلومات راکړي چې څو انجن دي، کومه ځای راغلي دي،
تقریبا په دې کمپ کې موږ سره سلویخ انجونی دي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه دي. خوشبختانه د هغه انجونی دي چې زمونږ هغه کومه پروسه چې زمونږ د ښوونځیو ترمنځ زمونږ کوم مسابقات چې نیولي په هغې کې موږ د استعداد پیژندنه وکړه او هغه کسان چې استعداد یې درلوده او توانایي درلوده هغه کسان د دې کمپ لپاره انتخاب شوي دي. او زمونږ د انتخاب او هغه پروسه چې ده معیار صرف استعداد او توانایي ده، نور هیڅ کوم معیار موږ فعلا په نظر کې نه لرو. او زمونږ اساسي او اصلي معیار چې دی هغه استعداد دی، او د استعداد د مخې نه موږ نجونې انتخابوو. هغه نجونې چې متحد دي او غواړي په دې برخه کې ځان ته شخصیت جوړ کړي یا کریر جوړ کړي، نو موږ هغه نجونې سلیکټ کوو. طویل مدته پروسه وه. په دې پروسه کې موږ له کورنیو سره او د نجونو سره هغه پروسه طی کړې ده، او انشاءالله چې خوشبینی په دې ده چې موږ په آینده کې د ښځو ټیم ولرو او د افغانستان نمایندګي وکړو. دا هغه نجونې دي چې شخصا اکثریت یې خپل فامیلونو موږ ته معرفي کړي دي چې مثلا زما په لور کې د کرکټ استعداد شته، د غواړي کرکټ وکړي، او موږ هم ورسره کوشش کوو چې د خپل همکارانو تخنیکی همکارانو په مرسته دوی ته هغه زده کړې وکړو چې اوس کولی کرکټ په معیاري توګه زده کړي.
اوس هم همدغه دلته چې راغلي دي مثلا دوی په کرکټ کې داخلې شولې، اوس تمرینونه کوي،
اوسنی شرایطو کې خوشبختانه چې اوس موږ د کورنیو حمایت لرو، په اوسنی شرایطو کې موږ د سهولتونو ستونزې دي چې مشخصا د نجونو لپاره موږ داسې کوم خاص اکیډمي یا خاص ګراوند شتون نه لري. نو زموږ کوشش به په آینده کې دا وي چې موږ وشو کولای د نجونو لپاره هغه فیسیلیټي چې مخصوصا د نجونو لپاره وي او دوی په حرام فضا کې وشي کولای کرکټ وکړي، نو کوشش هم دا دی چې په دې باندې کار وکړو، فیسیلیټي یعنی ورته برابرې کړو. او موږ به انشاءالله د نړیوال شورا د کرکټ نړیوال شورا سره او همدارنګه د افغانستان هغه هیوادونو چې د افغانستان سره د ښځو په برخه کې مرسته کوي، د ښځو د پیشرفت یا د ترقی په برخه کې مرسته کوي، هغوی سره په تماس شو او د نجونو لپاره داسې فیسیلیټي یعنی برابرې کړو، داسې امکانات برابر کړو چې کورنۍ او ټولنه یې په ډېر اسانه توګه ومني او دې ته راضي شي چې نورې خویندې هم کرکټ ته راشي. د دې څلوېښتو نجونو د جملې څخه به موږ 15 کسه انتخابوو. بعدی پروسې ته چې هغه پروسه به دا وي چې موږ به انشاءالله د 15 کسانو لپاره په هیواد کې او هیواد نه بهر هغه کمپونه چې د دوی مهارتونه زیات شي او کرکټ زده کړه زیاته وکړي په هغې باندې به کار کوو. او انشاءالله زمون کوشش به دا وي چې دغه 15 تنه داسې وروزو چې وشو کولای په نړیوالو میچونو کې هم پرفارمنس وکړي، او هغه ودونو سره چې مثلا کرکټ زمونږ په سطح باندې دی داسې ودونه شته چې هغوی هم اوس د ښځو په کرکټ باندې کار کوي، او انشاءالله په آینده کې به هم موږ هغوی سره داسې تمریناتي لوبې او داسې لوبې چې زمونږ د نجونو د کرکټ پوهه زیاته کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبا سنگر و چې زما همکاري هلې اسد ورسره خبرې کولې، او که په کرکټ کې پاتې شو له افغانستان د هندستان پر لور. د هندستان د کرکټ د غوړ لیگ سیالۍ او د لومړی پړاو دوه ورستۍ لوبي پاتې دي. نن ډیلی او راجستان د یادو سیالۍ او د نمرو په جدول کې د دوهم ځای د خپلولو لپاره لوبه کوي. ممبئی انڈین د دې سیالیو د نمبرو په جدول کې لومړی ځای خپل کړي. سبا سن رایزر حیدرآباد او ممبئی انڈینز لوبډلې سره مخامخ دي. که سن رایزر د سبا لوبه په لوړ توپیر وګټي خیبل پړاو ته لار پیدا کړي. سفیولا سنگزی په دیاله نور معلومات درکوي.
د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل په دیاله سم پړاو کې چې سکال د متحده عربی اماراتو په قربتو پیل شوې ده، حذفي یا ناک اوټ دا ورته یوازې دوه لوبې پاتې دي. تر اوسه پورې د ممبئی انډینز لوبډلې په 13 نمرو باندې د جدول د سر ځای خپل کړی دی او د ناک اوټ یا حذفي پړاو ته لار موندلې ده. د دریو نورو ټیمونو د معلومېدو لپاره به د دلی کیپیټلز، رویال چیلنجرز بنګلور، کلکتا نایت رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد ټیمونو ترمنز سختې لوبې وشي. تم ده چې د دوشنبې په شپه باندې د رویال چیلنجرز بنګلور او دلی کیپیټلز ترمنز لوبه وشي. د دلی کیپیټلز او رویال چیلنجرز بنګلور د لوبې ګټونکو به په 14 نمرو د جدول دویم ځای خپل کړي. بل لوبه به د سه شنبې په شپه د سن رایزرز حیدرآباد او کلکتا نایت رایډرز ټیمونو ترمنز کیږي. په سن رایزرز حیدرآباد کې د افغانستان دوه ستوري لوبغاړي راشد راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. راشد خان اوس وخت د هند کرکټ په غوره لیگ کې په وو غوره وکټ اخیستونکو کې شامل دی، ځکه چې په 14 لوبو کې 13 وکټ اخیستې دي. که څه هم چې محمد نبی ته په لوبو کې ډیر وخت نه ورکړل شوی، خو که ګروپي دور په وروستۍ لوبه کې چانس ورکړل شي، ممکن د سن رایزرز حیدرآباد ټیم لږ څه ښه نمرې ترلاسه کړي. د 2020 کال د آی پی ایل غوره لیگ تر ټولو غوره لیګونو سخت او رقابتي ګڼل شوی، ځکه چې د جدول ورستیو ټیمونو هر یو په 12 نمرو باندې خپلې لوبې خلاصې کړې دي او تر اوسه هم د ناک اوټ یا د حذفي سټیج درې نور ټیمونه لا نه دي معلوم، او هر لوبډله هڅه کوي چې په دغه ناک اوټ سټیج یا حذفي دور کې خپل ځای مشخص کړي.
سفی الله ستانکزی و چې د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په اړه معلومات درکول. او آیا پوهیږئ چې د هاکی لوبه کله او چرته پیدا شوی، څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې لوبیږي؟ که نه پوهیږئ نو ډیوا نادر مو ترې خبروي.
هاکی هم یو په زړه پورې او د خلکو د خوښي لوبه ده. د دې لوبې د پیدا کېدو سیمه د هند نیمه وچه ښودل شوی. د هاکی لوبه په دوه ډوله کېږي، یوه د شنیلې او بل د کنګل پر مخ. د کنګل پر مخ هاکی تر ځانګړو مقرراتو لاندې په یخو هیوادونو کې ترسره کېږي، خو د علم او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سم د کنګل پر مخ د هاکی لوبې د میدانونو لپاره په سرپوښلو سټیجمونو یعنی لوبغالو کې مصنوعي کنګلونه هم جوړیږي. د شنیلې یعنی سبزي هاکی په لویو ډګرونو کې چې ډېر د فوټبال له ډګرونو سره نږدېوالی لري لوبه کیږي. د هاکی هر لوبه یو لستنه لوبغاړي لري. د هاکی په ټیم کې یو شمیر احتیاطي لوبغاړي هم وي چې د اړتیا په وخت کې د اصلي لوبغاړو پر ځای په لوبه کې ګډون کولای شي. د هاکی ګول 3.6 متره اوږدوالی لري او 2.14 متره لوړوالی لري. ګول باید د جال په واسطه وپوښل شي. د هاکی توپ کلک دی او 1.5 څخه تر 1.3 ګرامه وزن لري. د هاکی لوبغاړي په یو ځانګړي لرګي چې د سټیک په نامه یادیږي لوبه کوي. د هاکی لوبه اویا دقیقې وي، یعنی په 2.5 دقیقې میدانونو کې ترسره کیږي. وروسته له هر میدانه 15 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه د میدان دننه لوبسار او لاین مینانو لخوا چې د میدان په دواړو خواو کې له بیرغونو سره ولاړ وي سرل کیږي. د هاکی په لوبه کې د وهل شویو ګولونو شمیر د لوبې نمبر ښيي. هر ټیم چې ډیر ګولونه ووهي ګټونکی بلل کیږي. د دې لپاره چې د هاکی لوبه له خطره ډکه او امکان لري چې په توپ باندې وارد شوی ضربې د ګول کیپر په ځان ولګي کې لدی عمله د هاکی ګول کیپر ځانګړي او کلک کالی لري. د هاکی لوبې پخوا وختونو په افغانستان کې هم مینوال او پلویان درلودل او د کابل د عسکري کلوب په ورزشي ډګرونو کې د بیلابیلو لوبډلو ترمنځ جدي او دوستانه لوبې جوړېدې، خو له نورو ورزشونو سره په پرتله کې ګرانښت د پاملرنې وړ نه و.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې دا ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخونکي رب سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.